السلام عليكم. دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خل خانم. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پومپیو ویلی چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په کیمپ ډیوډ کې د مذاکراتو لغوه کولو پریکړه سمه ده، ځکه چې طالبانو په افغانستان کې خپلې حملې جاری ساتلې دي. د بارنو چار وزیر مایک پومپیو سی این این او ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له دې مخکې طالبانو ته د دې فرصت چې برابر سي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي، موږ غواړو وګورو چې طالبان په افغانستان کې تشدد او ترهګرۍ د ختمولو لپاره په خپلو ژمنو تر کومه بریده عمل کوي. هغه زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د یک شنبې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې طالب مشرانو او د افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره جلا جلا ملاقاتونه کول. دغه ملاقاتونه په دې شرط کېدل چې په افغانستان کې جاري 13 کلن جنگ ختم سي او د امریکا رول او ګټې خوندي وساتل سي. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکا زلمی خلیلزاد بیرته امریکا ته راغوښتی دی او خبرداری ورکړ چې د طالبانو وروستي بریدونه وروسته د هغوی دپاره به حالت ډیر بتر سي. ښاغلي پمپیو ای بی سي ټلویزیون ته وویل هیله لرم چې طالبان خپله پریکړه او رویه بدله کړي. هغه وویل
If the Taliban don't behave, if they don't deliver on the commitments that they've made to us now for weeks and in some cases months, President of the United States is not going to reduce the pressure. We're not going to reduce our
Taliban shachaland wanakri aw paghjmano che la tso nay aw patso zino barkho ke la tso miast raisi mushtara kri di amal wanakri ulsmashur ba fishar kam nakri mujbul afghan zawakun sara che der kawi jang kawi khpal amkari na bandaw. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له څو میاشتو راهیسې روانې وي. تمه کېده چې ژر به یوې موافقې ته ورسیږي. طالبانو ویل دي چې د ولسمشر ټرمپ د پریکړې ډېر تاوان به امریکایان وګالي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د طالبانو سره د خبرو د لغوه کولو هرکلی کړی دی او وایي چې په افغانستان کې مذاکرات د امریکایي ځواکونو په وستلو نه بلکې د جګړې په ختمولو پکار دي. ښاغلی اکانی وی او ای ډیوې ته په یو مرکه کې داسې وویل
صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ درست ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات جنگ بندی کے بارے میں ہونے چاہیے، صرف امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں نہیں.
دا صدر ٹرمپ دا پریکړه سمند چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات یوازې د امریکایي ځواکونو د وستلو پاک نه بلکې د اوربند لپاره وي. ښاغلی اکانی په فکر جمهور رئیس ټرمپ د دې فیصلې وروسته به د مذاکرات وینده بنیاد مضبوطه او کامیاب وي. په هانګ کانګ کې د یک شنبه په ورځ په زرګونو مظاهره کوونکو د امریکا د متحده ایالاتو د کنسلګری پر لور لارین وکړ او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه وغوښتل چې هانګ کانګ آزاد کړي. زیات شمېر اعتراض کوونکو د تور کمیسونو په اغوستو سره په داسې حال کې چې مخونه په ماسک باندې پټ کړي وو د امریکا بیرغونه رپول او شعارونه ورکوه چې جمهور رئیس ټرمپ لطفا هانګ کانګ آزاد کړه. دغه لارین په داسې حال کې وو چې د تیرې شپې اعتراض د پولیسو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په شخړه واوښت. د هانګ کانګ د دیموکراسي غوښتنې اعتراض زونه چین ته د مجرمینو د لیږلو په اړه د یوې لایحې د پیشنهاد پر ضد پیل شول. ورو ورو دغه اعتراضونه نورو مسایلو ته وغځېدل او د 1998 کال راهیسې د هانګ کانګ اداره له برتانیا څخه چین ته وسپارل شوه. دغه مظاهرې په یو ستر سیاسي کړکیچ بدلې سوې دي. افغان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص وو او که وکړه سی وای ناوړې پایلې به رامنځته کړې وي. د پریکړې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ که څه هم د افغان حکومت په اړه څرګند دریځ وړاندې کوي، خو وایي چې که امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکي توافق لاسلیک شوی وي پایلې به د افغانانو لپاره ناوړې وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې رواني خبرې ناقصې وي او پایلې ته هم خوشبینه نه وو. د اسلام آباد څخه عائشه صدیقي په دې اړه یو راپور رالېږلی دی.
پرون د طالبانو په ویلامی کې چې په پښتو لیکل شوی و چې طالبان به جنگ ته دوام ورکړي تر څو چې امریکا بیرته په مذاکراتو کې برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې د طالبانو سره د سولې خبرې فسخ کړي او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو په وی حمله کې زموږ یو نومیالی عسکر وژل شوی دی. د جمهور رئیس د اعلان نه وروسته په سیمه کې خلک چې توقع یې درلوده چې د سولې د هغې موافقې اخیری مراحل چې طالبانو او د امریکا استاد زلمی خلیلزاد پر روغه جوړه کړې وه مشاهده کړي. څور ورځې مخکې ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د طلوع ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دواړو خواوو په اصولو کې موافقه کړې ده، مګر هغه دې ته ضرورت هم لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دغه موافقه تایید کړي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. علي اکبر صالحي پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې سرپرست دا خبره وکړه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. په کابل کې د طالبانو په یوې حمله کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې فسخه کړې دي. په موکي رپورټ
پرون د طالبانو په ویلامې کې چې په پښتو لیکل شوی و لیکل شوی و چې طالبان به جنگ ته دوام ورکړي تر څو چې امریکا بیرته په مذاکراتو کې برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپل ټویټ کې د طالبانو سره د سولې خبرې فسخه کړې او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو په وی حمله کې زمونږ یو نومیالی عسکر وژل شوی دی. د جمهور رئیس د اعلان نه وروسته په سیمه کې خلک چې توقع یې درلوده چې د سولې د هغې موافقې اخري مراحل چې طالبانو او د امریکا سره زلمي خلیلزاد پرې روغه جوړه کړې وه مشاهده کړي. سور وزی مخکی خاغلی خلیلزاد د افغانستان د تلو تلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دواړو خواوو په اصول کې موافقه کړې ده، مګر هغه دې ته ضرورت هم لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دغه موافقه تایید کاندي. لاکن د کابل په شمول په افغانستان کې د طالبانو د سو سخت حملو نه داسې ښکاري چې هغوی سولې ته لیواله نه دي. د افغانستان یو لیکوال او ډیپلومات احمد شاه کټواجی په خپل ټویټ کې لیکلي چې 1.5 میلیونه خلک د خپل آیندې په باب مطمئن نه دي او هم د هغې په باب سخته اندېښنه لري. سیاستمدار بهادر جمال الدین چې په دوحا کې د طالبانو سره د افغانانو په ټولو خبرو کې ګډون هم کړی و وایي چې د ملک په آسمان کې تور او ریاض خپره شوې او موږ په دې هم نه پوهیږو چې دې نه وروسته څه کول پکار دي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او نتاق صدیق صدیقی د سولې د دغه خبرو د ناکامۍ پړه په طالبانو باندې اچولې ده. دغه نتاق دا هم ویلې دي چې دا د طالبانو لپاره ښه فرصت و چې په سیاست کې داخل شي، مګر هغوی په دې بریالي نه شول چې دغه فرصت نه ګټه واخلي. هغه وایي طالبانو په داسې وخت کې چې د هغوی او د امریکا د استازي ترمنځ د سولې خبرې روانې هم وي خپل تشدد ته دوام ورکړی و. د غنتا خغلی صدیقی دا هم ویلی دی چې په قطر کې د سولې خبرو لس میاشتې دوام وکړ او موږ دې ته منتظرو چې اوربان بټینګ شي او بیا وروسته به د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ مستقیمی خبرې پیل شي، لکن متاسفانه موږ اوربان دونه لیدو.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غاک د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري د طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو په تړه وایي چې د سولې په روانه پروسه کې د خنډ لامل د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی، خو وایي د سولې پروسه هماغه پروسه ده چې د حکومت د پلان له مخې پیل شوې وه، هماغه هلې ځلې به دوام کوي. تفصیلي د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اوري.
له طالبانو سره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نه پړاو مذاکرات په لاخره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریو ټیټونو چې سار وختي وکړل لمینځ لاړه او د امریکا ولسمشر اوویل چې په کابل کې د یو امریکایي عسکر د وژلو وروسته د سولې دا پروسه ودروله. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټ کې دا هم وویل چې د یک شنبه پروسه په کمپ ډیوډ کې په پټه د داو د طالبانو د مشانو او افغان ولسمشر ترمنځ دیده هم لغوه شوې دي. افغان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې نوې دریس پاړه وایي چې د سولې د رواني پروسې د خنډ لامل د طالبانو وروسته جګړه او تاوتریخوالی دی.
هغه اندېښنې چې موږ په خوا مطرح کړې دي د یو ناقصه پروسې په حق لباندې زمونږ په اند دغه اندېښنې نه یوازې په واشنگتن دی سی کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم دا اندېښنې مطرح شوې دي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو یو ښه پروسه عملي کړو، خصوصا راشي او طالبان د جګړې نه لاس واخلي، باید د افغانستان خلک محوري او د افغانستان دولت اساسي او مهم نقش پدې کې ولري.
دا ولسمشر وایان وایي چې د سولې اړې خبرې چې جګړه ونه دروي بې معنی دي. د سولې په خبرو کې کمزوري وي. دا هم وایي چې اوس خبرې درېدلې او د ولسمشر ټرمپ د کابل او واشنگتن ځینو اندېښنو تاکس العمل ښودلی دی. د ولسمشر وایان کمپ ډیویډ ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه د څه ویلو ډډه وکړه.
زموږ ولسمشر غوښتل چې هلته په دې خاطر ولاړ شي چې د افغانستان د سولې مسله په لوړه کچه او په خپله یې له ولسمشر ترامپ سره مطرح کړي.
اجرائی رئیس ویلی چې په کم ډیوډ کې د ګډې ناسې لپاره کومه زمينه برابر شوی و د یو فرصت په توګه ورته کتل، خو د طالبانو د ورستیو بریدونو له امله دا زمينه لمنځه یوړل شوه. خوانی ولسمشر حامد کرزی اعلامیه ورکړې ده، ویلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا په شفافیت سره پیل شي، خو په بین افغاني سولې ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د سولې د پروسې د درولو په تړاو طالبانو هم عکس العمل ښودلی دی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې هر څه ښه روان و. طالبان دا هم ویلي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د توافقنامې له لاسلیک کېدلو وروسته د روانې سپتمبر د میاشتې درویشتمې نیټه د بین افغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی وه. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې خپل جګړې ته به دوام ورکوي او د امریکا د ولسمشر نوی دریز به د امریکا په زیان تمام شي. طالبانو دا هم ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ له لوري د طالب مشرانو ته د ورتګ بلنه د زلمی خلیزاد له لوري د اګست میاشتې په وروستیو کې ورکړ شوې وه، او دا سفر په دوحه کې د توافقنامې له لاسلیک کولو پورې ځنډولی و. یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې ټرمپ غواړي په طالبانو فشار زیات کړي.
زه فکر کوم چې امریکا ته پکارو چې ځان پوکړی ولې اول نه او طالبان ته دا خبره کړی وای چې دا قرارداد په کم دیویت کې امضا کیږي. امریکایان دا غوښتنه نه لري چې د اول نه طالبان باید په دې مسله پوه وي.
یوازې او یوازې ټرمپ غواړي چې پر طالبان رواني فشار راولي، یو رقم اجتماعي تعزیراتو لاندې راولي، او دا ورته وایي چې د سولې او د سولې نه وروسته به ډېر امتیازات نه غواړي.
لتیرو لسو میاشو د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد طالبانو سره په مذاکره بوخت و، یو تفاهم لیک چمتو کړ او تم وچه لاستیک شي، خو نن سهار د سولې دا خبرې په یو دمي ډول ودرېدلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له 20% زیاتو ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي، او پاتې ولایتونو ته هم د موادو د لیک لړۍ په چټکۍ دوام لري. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د شفافیت او عدالت د تامینولو لپاره د تلیفوني لیکې او آنلاین انټرنیټي پاڼې له لارې د خلکو د شکایتونو د ثبتولو یو معلوماتي مرکز جوړ کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شاوخوا 13 ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې 20% څخه زیاتو ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي دي. د دغه کمیسیون د وایاند مرستیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا ته وویل چې پاتې ولایتونو ته هم د موادو د لیږد لړۍ په چټکۍ دوام لري.
یو شمیر ولایتونه شمال شرق او نن هم د نن تر ماښام پورې به دا انتقالات پای ته ورسیږي، او په څو محدود ورځو کې به ټول حساس مواد د ولایت مرکزي دفترونو ته انتقالیږي. بیا به د عملیاتي پلان مطابق د ولایتي دفاترو څخه ولسوالیو مراکزو او د رایدهي محلاتو ته به د په وخت زمان باندې انتقال کیږي.
د ښاغلي حق پرست پر وینا دا مواد د دفاع وزارت په همکارۍ د ځمکې او هوا له لارې ولایتونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته انتقال کیږي. هغه ډاټ سرګند کړ چې د جمهوری ریاست ټول اړوند مواد به په ټاکلي وخت د رای ورکولو مراکزو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو ان ډی پی په همکارۍ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت او پکې د عدالت د تامینولو لپاره د ټلیفوني لیکې او په انلاین بڼه د شکایتونو د ثبت یو معلوماتي مرکز جوړ کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په دې مرکز کې په بریښنایي توګه شکایتونه ثبت کیږي او ورته د رسیدګۍ په برخه کې خلکو ته په انلاین بڼه معلومات ورکول کیږي.
دا د پروسې د اعتبار او د خلکو اعتماد لپاره واقعا یو مثبت ګام و چې ان شاء الله موږ تاسو به شاهد وي چې یو ښه انتخابات د مخ شي وبني موږ تاسو برگزار کو، او عدالت د انتخابات وظیفه د کمیسیون د شکایت انتخاباتي د یو پاک او شفاف او الکترونیکي سیستم باندې د خیر راکو.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې خلک د سهار ل شپږو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې له 102 شمیرې سره د اړیکې نیولو لارې خپل شکایتونه له کمیسیون سره ثبتولی شي، او همدا شان دغه کمیسیون له انټرنیټي پاڼې څخه معلومات هم ترلاسه کولی شي. دا کمیسون وایي چې تر اوسه شاوخوا 50 شکایتونه په دې کمیسون کې ثبت شوي چې لویه برخه یې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلو د کمپاینونو پورې اړه لري. له انتخاباتو څخه د ساري او شمېر بنسټونه په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د شفافیت د تامینولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه اقدام مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکز د عملي کارونو له پیلېدو څخه مخکې باید دا سیستم د ناظرینو په وړاندې وارزول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل:
دا باید په یو ازمایښتي پړاو کې تجربه شي، لومړی تر څو معلومه شي چې په دې کې کوم ریسک یا خطر نه دی متوجه او پروسه نشي کولی چې دغه اصلي مسیر څخه منحرف کړي. ځکه چې په تېره کې موږ تاسو د بایومتري دستګاه وکاروله، ازمایښتي بڼه نه درلوده، وایو چې ټاکنې پر اساس باندې څه پېښ شول. هیله مندیم دا چې یو ځل دې دا ازمایل ازمایښت د ناظرینو او د کاندیدانو د استازو په حضور کې تثبیت کړي او وروسته له هغه په عملي کې
او کار. ښاغلی رشید د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې یا میزان په شپږمه د 12 کاندیدانو په ګډون په افغانستان کې ترسره شي، د هر اړخیز شفافیت د تامینولو لپاره په دې پروسه کې د ناظرینو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې خپلې اندېښنې او سپارښتنې له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریکې کړې دي.
د بیډي بیډي په نامه کم کې 250,000 جنوبي سودانیان اوسېږي چې په خپل پلرینی هیواد کې د کورنی جنگ د تاوتریخوالي له لاسه تښتیدلی دي. د یوګاندا مترقي پالیسۍ او مهاجرت اجازه ورکړې ده چې خپل هیواد ته د ستنېدو پورې دلته په یوګاندا کې واوسیږي، دهقاني وکړي او په ګډه کار وکړي. مګر په جنوبي سوډان کې شرایط په ورو ورو ښه کیږي، نو ډېر مهاجر دلته اوسېدو ته ترجیح ورکوي. خبریالې تریسا کروګ په یوګاندا کې د بی ډی بی په نامه مهاجرو له کم نه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې چې زموږ همکارې درته وړاندې کوي.
د جنوبي سودان یوې ډلې مهاجرو ښځو د امریکا دوه ډیموکراتو سناتورانو کریس کان او کریس هالن سره ملاقات وکړ. دغه دواړو سناتورانو تیره میاشت یوګانډا ته د سفر په وخت کې د بی ډی بی ډی په شمول چې د نړۍ یو د سترو کمپونو نه دی د مهاجرو یو شمیر کمپونه ولیدل. وان هالن په تلیفون کې د خبرو په ترڅ کې دغه کمپونو یو مهم ماډل یاد کړ: کله چې نور هیوادونه بې ځای شوو خلکو د ځای ورکوي باید په دغه ماډل باندې غور وکړي. وان هالن خپل خبر ته دوام ورکوي وایي:
Obviously a key ingredient to the success of that model has been significant international support.
په بازارګان د توګه دغه ماډل د کامیابی یو مهم جز ده چې بین المللي ملاتړ سره ده. کله چې بی ډی بی ډی په 2014 کال کې پرانستل شو، نو دا د یوګانډا په شمال کې یو ټوټه ځمکه ده. هلته جنوبي سودانیان چې اکثر ښځې او ماشومان دي په خپل هیواد کې د کورنی جنگ په وخت کې تښتېدلي دي چې له تاوتریخوالي نه ځانونه وژغوري. د مهاجرو او محلي خلکو ترمنځ تاوتریخوالی یوه عامه خبره ده چې احساس کوي مهاجر له دوی نه منابع اخلي. مګر یوګانډا یوه جوده پرېکړه وکړه چې هغه دا ده د بین المللي بودیجې یوه فیصدي محلي اسانتیاوو لپاره دې تخصیص شي. د مهاجرو کورنیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکولی کېږي چې کورونه پکې جوړ کړي او دومره ځای ولري چې خپله میوه او سابه ورنه لاسته راوړي. په نتیجه کې په ټیټه سطح په کیمپ کې اقتصاد وده کوي او ځینو مهاجرو پکې خپل تجارت پیل کړی دی. د جنوبي سودان په جنگ کې شامل او مشرانو ترمن تیر کال د سولې موافقین وروسته د یوګانډا جمهور رئیس یوری موسوینی ویلې هله لري مهاجر به بیرته خپل کورونو ته تک نه پیل کړي. مګر خبره داسې نه ده، په یو نوي راپور کې چې په روانه هفته کې خپور شوی دی راغلی دي چې د اکسفام په شمول یو شمېر بشري موسسې وایي مهاجر په خاصه توګه ښځې خپل کورونو ته په ستنېدو کې زړه نازړه دي. دوی ویره لري چې سوله به دوام ونه کړي. په نتیجه کې د مهاجرو د چارو مامور مایکل جویل ویلې د بی ډی بی ډی ظرفیتونه پوره شوې ده او مهاجر رخصت شوی دی. جویل زاتوی:
Before the 2016 emergency, we were offering a plot of 50 by 100. So it has among the 2014 کال د استراري حالت نه د مخه یو ټوټه زمکا ورکوله زکنو کله چې د مهاجرو شمیر زیاتیده د زمکه اندازې کمیدله. مایکل جوویل په بی ډی بی ډی کې یو مامور دی، د ویل په ځینو مواردو کې د میشته کېدو اندازه پوره شوې ده او نور مهاجر نه مني. وزه وروسته له هغې خرابه شوله چې بین المللي مرسته ورکوونکو د روان کال په سر کې وروسته له هغې پیسې بندې کړې چې وایي په یوګانډا کې بودیجه په صحیح توګه استعمال نه شوه. کریس چې په بی ډی بی ډی کې یوه مهاجره ده، څلور کاله پخوا د خپلو ماشومانو سره له هیواد نه وتښتېدله. د دې څښتن بالاخره تیر کال د کورنۍ سره یو ځای شو. پخوانی ښوونکي وویلې دا چې خپل ځان ته ګوري داسې ښکاري چې په دې نږدې وخت کې جنوبي سودان ته بیرته نه ځي، حتی چې موږ ته بد خبرونه رسیږي، فلانی فلانی ووژل شو، فلانی فلانی بې فته شو او ډېر زیات څه واقع کېږي.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د نړیوالې اتومي انرژي نائب رئیس ډګرمن فروټا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په تهران کې د یک شنبه په ورځ ملاقات وکړه. دا داسې وخت دی چې ایران ادعا کوي اروپایي هیوادونو په خپلو تعهداتو باندې عمل نه دی کړی او ایران هم له دې وروسته د 2015 کال موافقې ته ژمن نه دی. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د ایران د اټومي انرژي رئیس ښاغلی صالحی هم نن د یک شنبه په ورځ وویل اروپایي ټولنه په دې کې پاتې راغله چې له تهران سره په ویانا کې د اټومي تړون په باب په خپلو تعهداتو عمل وکړي.
مونږ له سختو جنجالي او پیچلو شرایطو سره مخامخ کړلو، له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت پریکړه وکړله چې اټومي قرارداد نور یو طرفه سړک نه دی. داسې ټاکل شوی وه چې دا به دوه طرفه لوی لار او سړک وي. په کار د اروپایي اتحاد هغه خلا ډکه کړې وای، خو له بده مرغه هغه راز اقدامات یې ونه کړای شول لکه څنګه یې چې وعده کړې وه.
په همدې تړاو په فرانسه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل د ایران دا پریکړه چې خپل ژمنه د 2015 کال د اټومي تړون په مقابل کې نور هم کم کړي بیرته فسخه کیدلی شي او فرانسه به خپل مذاکرات ته ادامه ورکړي چې ایران بیرته دې تړون ته په بشپړه توګه ژمن پاتې شي.
ایران د امریکا د ناوړه فیصلې په مقابل کې یو بد مثال وړاندې کړ. بد ځکه دی چې که د مذاکراتو لار پرېښودل شي او د ویانا پر اټومي تړون جی سی پی ای باندې عمل ونه شي، نو خبره به نوره هم د تشنت او خړپړتیا لور ته ولاړه شي. دا کار داسې ضروري شرایط منځته نه راولي چې د هغو له مخې موافقې ته ورسیږو، خو د خبرو لار لا تر اوسه پورې هم خلاصه ده.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب په ترڅ کې وویل چې دوی هڅه کوي ایران بیرته د ویانا تعهد ته ورستون شي، ځکه ایران په دې کې مالي او اقتصادي ګټې ترلاسه کولی شي. په دې توګه د اټومي قرارداد په پاتې مسایلو خبرې کیدلی شي چې له 2015 نه وروسته به څه کیږي.
دا هغه احتمالي اجنډا ده چې په دغه راز جدي مسایلو کې بحث پرې کیدلای شي، ځکه که چیرې ایران د خپلو اټومي وسلو پروګرام چټک او ګړندی کړي نو سیمه به د جګړې په درشل کې ودروي. دا به موږ له هغه احتمالي موقعیت او شخړې سره مخامخ کړي چې انجام به یې ډېر پریشانه کوونکی وي.
ایران له سترو اروپایي هیوادونو امریکا، روسیې او چین سره په 2015 کال کې اټومي قرارداد لاسلیک کړ چې تر 2025 پورې به د یو لړ اقتصادي امتیازاتو په مقابل کې له اټومي پروګرام نه لاس واخلي، خو دا ژمنې له دې تړون نه په یو اړخیز ډول د امریکا په وتلو سرته ونه رسېدلې. ایران وایي چې د دوی دا اقدام بیرته په شا تللی شي که چیرې د اټومي قرارداد اروپایي شریکان د ایران لپاره خارجي تجارت ته د اټومي قرارداد د ژمنو پر بنسټ هغه لاره خلاصه کړي چې د امریکا د بندیزونو له خوا نه پرې بیرته تحمیل شوې ده.
آشنا رادیو نه رپورټونه اوري. د روسیې او یوکراین ترمنځ د اوږدې انتظار وروسته بندیان تبادله شول. د اقدام د نوو کوښښونو لپاره هیله پیدا کړې دي چې وایي د یوکراین په ختیځ کې د یوکراني قواوو او جدای غوښتونکو ترمنځ چې روسیه ملاتړ کوي 15 کلنه جګړه به پای ته ورسی. په دغه جنگ کې د اټکل لمخې 14,000 تنه وژل شوی دي. خبریال چارلز مینز په دې باره کې له مسکو نه رپورټ را لیږلی دی چې زموږ همکار محمد زامن مومند درته وړاندې کوي.
د بندیانو د تبادلې خبر د سپتمبر د میاشتې په 10 هغه وخت پور شو کله چې بس موټر ولیدل شوې چې د ماسکو د لیفورټوفو له زندان نه پر روانېدو او د روسي د پایتخت د نوکوف په هوایي میدان کې د یوکرين د حکومت الوتکه لیدل شوې ده. رپورټونه وایي د ته ورته تحرکات په کیف کې وو، په داسې حال کې چې دواړه خواوې د بندیانو په لید کې همکاري کوي او د دوی 15 تنه وطنداران په الوتکه کې کورته ځي. د یوکرین جمهور رئیس مولودی امیر زلنسکی د آزاد شوو یوکرایانو کورنیو سره د کیپ په ترمینل کې په داسې مراسمو کې ګډون وکړ چې د خلکو وښکې بهېدلې. د یوکرین د فلم جوړونکي په خوشی کېدو ډېر خوشاله شلو چې د 10 کالو له بند نه 15 کاله په بند کې تیر کړي وو. په ده باندې دا سزا له دې کبله خېژول شوې وه چې روسیې په 2014 کال کې له یوکرین نه یې کریمیا جلا او د خپلې خاورې سره یو ځای کړله، نو ده د روسیې د دغه اقدام مخالفت کړی و. فلم جوړونکي اصل ورځې د لوګې اعتصاب کړی و چې په دې سره بین المللي شهرت پیدا کړ او له دې نه هدف دا و چې نور یوکراني بندیان خوشی کړی شي. او لیګ سندروف د خبریالانو سره د خبرو په ترڅ کې وویل
Вот журналист не должен сидеть в тюрьме, подписываясь под этим. Конечно, да. И при этом, еще раз повторюсь, неважно, как фамилия журналиста.
زهیل لارما نور بندیان به هم زر خوشی شي، مګر حتی تر څو پورې چې ورسته بندي خوشی شوی نه وي تر هغه پورې به زمنګ مبارزه روانه وي. روسي خوا د خبريال کیریل ویشنسکی په خوشی کولو خوشاله شوی ده چې د کیف نه د آر آی اے نیوز ته خبرونه ورکول. ویشنسکی نو وای
Вот журналист не должен сидеть в тюрьме, подписываясь под этим. Конечно, да. И при этом, еще раз повторюсь, неважно, как фамилия журналиста.
د روسیا د څلرشتم چینل سره په مرکه کې ویل ژورنالستان باید هیڅ کله بندیان نشي. د یوکرین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د بندیانو د خوشی کولو په ترڅ کې ژمنه وکړه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به خبرې وکړي چې نور یوکرایني بندیان کور ته راولي او بلاخره په ختیځ یوکرین کې جنگ پای ته ورسیږي. دغو دواړو مشرانو په دې وروستیو وختو کې څرګنده کړې وه چې د بندیانو په باره کې موافقه نږدې ده. اوس پام نوي کوششونو ته اوښتی دی او هغه دا دی چې دوامداره سوله باندې خبرې وشي.
د افغانستان په لویو ښارونو مخصوصا پلازمینه کابل کې د یو معیاري ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. د همدې ستونزې د حل په هدف د ښځو لپاره ځانګړی ترانسپورتي سیستم جوړیږي. دغه سیستم به لومړی په کابل او بیا نورو سترو ښارونو کې هم جوړ شي. لیمینیازی په دې اړه رپورټ رالیږلې.
د افغانستان په لویو ښارونو مخصوصا پلازمینه کابل کې د یو معیاري ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت له امله خلک له ستونزو سره مخ دي.
کله چې وظیفې ته هم راځو، دندې ته راځو، نو همدغسې د موټر د کمښت له امله تقریبا 1.5 ساعت تمځای کې درېږو چې موټر خالي برابر شي او موږ ځان ورسو خپلې وظیفې ته.
په پلازمینه کابل کې بیا ښځې تر ډېره له دغې ستونزې شکایت کوي او وایي چې په ښار کې لینی بسونه یا ډېر لږ دي او یا هم پکې له حده زیات بیروبار دی.
ما خودم من هستم یک محصل در بخش ترانسپورت مشکلات زیادی را دارم از قبیلی که مثلا
زه د یوې محصلې په توګه د ترانسپورت په برخه کې ډېرې ستونزې لرم. کله چې مو درس خلاصیږي هلته ډېر لار بنده وي، ترانسپورت بیخي نه وي، که تاکسی یا تونس کې راځو ډېرې پیسې مو مصرفیږي.
د همدې ستونزې د لرې کولو لپاره د افغانستان د ترانسپورت وزارت غواړي چې د ښځو ځانګړی ترانسپورتي سیستم جوړ کړي.
موږ او تاسو ته څرګنده ده چې ښځې د و هغه وخت د کور نه راوځي یا پانتونو ته ځي یا دفاتر ته ځي، ډېر د ترانسپورت مشکلات لري. په همدې اساس چې موږ وکولی شو یو ښه عرضه خدمات او د ښځو دپاره ولرو، هغه هم اوله پره په کابل کې چې 50 ملي بسونه موږ په نظر کې نیولی دي چې هغه په یو ځانګړی رنګ دی چې هغه خاص د ښځو دپاره ده، یعنې نور څوک استفاده نه ځي ځینې کولی. چې هغه هم د کابل په مرکزی نقاطو کې تګ او راتګ کوي. دغه د بودیجې لپاره منظوري موږ وزارت محترم مالیه ته استولل چې هغه بودیجې د وزارت محترم مالیه نه منظور شي او د ترانسپورت وزارت چمتووالی ورته لري چې هر وخت ورته منظور شي موږ خپل کارونه پیل کوو.
دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د ښځو لپاره د ځانګړي ترانسپورتي سیستم جوړولو لپاره اقدام کوي. د افغانستان په لویو ښارونو کې د نفوسو د زیاتوالي او د منظم ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت له امله خلک په ځانګړې توګه ښځې په خورا سختۍ او لوړه بیه له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ کوي.
قدر مون اوریدونکو دوه مانیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدیزی پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مان.